کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل به خبرونه وکړو په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده د ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحده ایالتونو قطر بریتانیا جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ او ویشتو غړو هیوادونو استازو تایید کړې ده جزئیات وروسته هم اوریدلی شئ د بشری حقونو د څار سازمان په طالبانو تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړی چې طالبانو په زندان کې وهلي او آن یې په برقي ډنډو شاک ورکړی طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دوی په متحده عربي اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د 13 کلونو په عمر وفات شو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مال نښته شوې ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیروبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمه پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو هم لګېدلې سرچینې زیاتوي د طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیه ډزې شوې دي جزئیات پته د خبرم ورسته واوري او د ناروی پولیسو یو روسي وګړی د یو بی پلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولې دا روسي وګړی اندري یاکونین نومیږي چې د روسي د اوسپنې پټلۍ د پخوانی مشر زوی دی دا په تیرو ورځو کې او هم روسي وګړی دی چې د بی پلوټ الوتکو د ناقانون الوتنې او له ممنوع سیمې د انځور اخیستنې په تور نیول کیږي د ناروی صدر اعظم یوناس ګار ستور پر موبایل چې دغه کار تر شا د بهرنیو استخباراتو لاسونه دي خبرونه مواردل کولی شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې یاد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نلاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښيي یو هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بند پات کېدل دي
وادی یو رچې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي باندې موږ په کورونو کې ناست یو
په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت خبر کو چې په غزنی کې ګڼو محصلانو د ژوند د سختو له امله درسونه پریخي او شاقه کارونه کوي
محصل وم په پانتون کې او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ راولم
په لوګر کې مخابراتي شبکې څنګه دي
موږ چې یو میسیج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کو یو غونډي دغه تخیزو بیل تا کار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرا بشو اول مطلب ته په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې یاد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نلاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې دوی یو اعلامیه هم خبره کړې چې په کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي دغه اعلامیه امریکا قطر بریتانیا جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډون د ګروپ وشتو غړو وادو تایید کړی ده جزئیات په دغه ریپورت کې چې لکاره د یوې محرومې خزې په حق پیلېږي
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه می رفتم و
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنیدو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لری کړي چې دوی وکولې شي کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وای د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. دا وای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچی نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست یو. کوم هیلي ورمانونه چې مونږه د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رجی کې زمونږ ارمانونه په خاور باندې لاو کېږي. کار دا چې په یو هیواد کې د نجونو خوانځي پند وي، نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته تنجونو پوړاندې لښپګم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوی او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لری واټن سفر کولو ته نه پریښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. اندا چې په ټلویزیونونو کې هم خزینه کارکونکي باید مخپټي را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوه له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د اروپای اتحادیه به چارواکي د طالبانو حکومت غوښتي چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت وڅېړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس پالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړي توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیال هیدر باري وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونه مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
دیموکراسي نه وای استبداد وو. که دیموکراسي نه وای پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د اوکراین حکومت غواړي چې سرلنن بریښنا وسپموي او اروپایي ټولنن په خپل سرمشریزه کې دا مسله څیړي چې څرنګه د خپل انرژي غم خوړلی شي او له اوکراین سره مرسته کولی شي. احمد شیبر دغه موضوع کتلی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
کیف د لومړي ځل لپاره غواړي سرلنن پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د بریښنا مصرف محدود کړي. اوکراین د دې لپاره د هڅه کوي چې ژمی را روان دی او د روسیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دوی د انرژي تاسیساتو ته زیان اوښتی دی. د ولنټاین ریزنیچینکو سیمې اداري مشر نن وویل چې د روسیې د تازه برید په ترڅ کې د دنیپرو پوتروفسک په سیمه کې د انرژي او مرکز زیانمن شوی دی. تر دې مخکې د یو اوکراینی چارواکي په وینا د توغندیو د برید پر مهال د اوکراین په لویدیځ کې د بورشتین په ښار کې د سکرو د انرژي یو مرکز زیانمن شوی و. دا مرکز د اوکراین په لویدیځ کې 15 میلیونه کسانو ته برېښنا چمتو کوي. د اوکراینی چارواکو په وینا د برېښنا پارچاوي به د سهار د 2 او 11 بجو ترمنځ وي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید له امله په ټوله اروپا کې د انرژي ستونزه پیدا شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د 2 اونیو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره راغونډې شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران غواړي چې د انرژي قیمتونه راټیټ کړي، خو دوی د دې پر سر سره یو خپل نه دي. د فرانسې او پولند په ګډون د 45 هیوادو یو ډله د دې پلوي کوي چې د انرژي لګښت کم کړي، خو د جرمني او هالند په څیر د اروپا ستر اقتصادي قدرتونه چې ډیر غاز اخلي له دې وړاندې سره مخالفت کوي. دا ستمه کیږي چې د اروپایي ټولنې و بشتغړي هیوادونه به د مایع غازو د اخیستو پر سر موافقه وکړي. همدار ستمه کیږي چې په دې سرمشیزه کې پر دې خبري وشي چې څنګه د اوکراین ملاتړ کول شي چې د روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په پایله کې د انرژي تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د اروپای ټولنې کمیسیون د می په میاشت کې له اوکراین سره د 9 میلیارډ یورو مرستو او پور ژمنه کړې به چې تر اوسه یوازې 3 میلیارډ ورسولې دي. د اروپای ټولنې په نننې سرمشتیزه کې به دا مسله هم وڅېړل شي چې څنګه جګړه ځپلې اوکراین ته مرستې رسولې شي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې پرتې دي. نوریاس نوري د اقتصادي چارو لپو ازرخ حافظي سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغې ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځپله.
له بده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله سیده او رښتیا زمون اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمای ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ علم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پوری تړلی یو کچې باران وشي بیا کښت شته دی بیا حاصل شته کنه وی کوچکالی شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل ځکه مصنوعي توګه خلاب کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټ چوي دي او په اینه زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټ چوي دي ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله موږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی دی زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه تقریبا 80% په تب بریدري دي ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریدلي دي او د یو هیواد اقتصاد 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بله حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونه نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیک درا لیک ډیر مشکل دی ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس غته نشو پورته کولای. د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک لکه ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو زمات باتو تبصرې له اسدالله لودین اورو.
ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی پاکستان دوه ځله وخت د طالبانو پر رسیدو کې ونډه درلوده، هم په 1990 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي، ځکه چې د دې په وینا طالبان د پاکستان د کنټرول وتلی دي. مقاله کې وړاندې لولو طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عرب اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلوماټ لیکلي پاکستان اوس ورخطا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیرې واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې، چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بله هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خبرونې د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یوه مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې لولو لویدیځ او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ له خوا مشروعیت او رسمیت ونه لري، د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په ستاندارد ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو ترڅنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزه یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولای شي.
د طالبانو له راتګ سره سم په غزنی کې ډیر محصلانو لوړې زده کړې پریښې دي. دوی وایي محصلان، البته محصلان وایي، د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله خپلې لوړې زده کړې پریښې او اوس مجبوره شوي چې شاقه کارونه وکړي. په دې اړه په دغه رپورت کې نور جزئیات واورئ.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ، د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرې ایښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په ډېر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل می دا دی چې زه اوس باید د پانتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازمي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کې شلوب ستللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوي او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله، یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نوابات سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل وو. غلام حالی هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله زده کړې پرې ایښي دي.
ما کې بودیم محصل بودیم
زه د سیول انجینرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل، اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دوه لارې ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلاً د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم او اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کیږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
له غزنی به ورشو لوګر ته، هلته خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کبله ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د لوګر اوسیدونکي په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجي حبیب شاه احمدي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې یو میسیج هم کوو، تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې ته خیزو بیلته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. باسې په دې کې ډېر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکي یو بل ګډ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو به لوړې خو کیفیت ډېر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او دونه فامیلي هغه غړي تینه لري وینه شي کولی دوی هغه ته په صحیح طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسی ولري. اړوندو مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
په انټرنیټ برخه کې خو بیخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار دي چې داسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې داسې ښه کار کوي، سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګری زچارو په پرمخ بيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي.
ور بشو د سمسور لغمان مشاعرې ته. هلته د سمسور لغمان په نوم کله نوې مشاعره شوې چې په لغمان سربیره پکې له کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو هم شاعرانو د شعر مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې واوري چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
زړه سره دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اوریدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
څه کال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار فضله کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره پکې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو پکې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو پکې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین ځکه دواړه نه یو کېږو، ته پخلا زمرور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نبرتونو ز سالم پل سپایم ته تیاره ز محشر مونږه دواړو کې توپیر ته ګلابی تر جیګی ز شبنم يم ستال پاره ته وینا ز پر هر مونږه دواړو کې توپیر.
لنګرار ورغلی شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګو.
ته وحالته د خنځیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا اوس هغه قلندری یوازې نه دی اندېښنې هم ملګری دی ملګریا.
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چله نړۍ سره تعامل وکړي.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې واد کې بشری او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دوی نن یو اعلامیه خبره کړې چې امریکا، قطر، بریتانیا، جاپان او متحده عرب اماراتو تایید کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخواله شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټویټر لیکلي دوی په متحده عرب اماراتو کې سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي علیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف علیم د تېرې دوشنبې په ورځ په ابوظبي کې د درې شپېتو کلونو په عمر وفات شو. او د ناروې پولیسو یو روسی وګړی د یوې بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی. خبرونه هم دومره کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغلاست. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس ته خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د تیری سیشن به پورز د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو شمیر شذینه کارکونکو ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت د بشری منابع او رئیس دوی ته ویل چې د طالبانو د حکومت قانون نارینه او شذینه ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای دی کار وکړي. ازادي رادیو د دې وزارت د بشری منابع او د رئیس مدیر احمدی ژا هم تر لاسه کړ چې له دې وزارت د شذینه کارکونکو د استول پر مهال خبري کړې دي. اوریدونکو د مدیر احمدی خبرې په واورو.
تاسو په دې فکر کې وئ چې موږ خرچو هم کار کوو؟ د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې د نظام چې جمهوریت نظام و باغی کې تاسو لپاره جواز درکړی و چې تاسو کوئ چې کار وکړي. دا اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی سړی څه یو د پیوی ادارې کې کار وکړي.
تاسې د ازادي رادیو څخه زموږ ژغ اوري او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رئیس مدیر احمدی ژغ مو اوریدي. د خبرې د سیشنبه په ورځ باندې سبت سوي او ازادي رادیو تر لیږل سوي وي. په داسبه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو په یو خبري غونډه کې د خپل شذینه کارکونکو له دندې څخه د ګوښه کولو خبره رات کړه. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي رسنیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د شذو د دندو په اړه پریکړه د دوی تر رهبرۍ صلاحیت دی. د په اواز کې بواورو.
دغه تصمیم البته د رهبرۍ پر غاړه دی او رهبرۍ ټولو وزارتونو ته هدایت کړی دی چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي.
خروټي زیاته کړه چې د دغه وزارت د بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبرې کړې وي. دا په دې معنی دا اوریدونکو چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې د ښځو په اړه دا خبره سوې وه. موږ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت څخه په دې اړه پوښتنه وکړه خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نسو. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي وو چې پر کور کښېني او د ځان پر ځای دي نارینه خپلوان ور معرفي کړي. طالبان پر افغان جنو او ښځو محدودیتونه په داسې حال کې زیاتوي چې یوه اونۍ مخکې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په خاطر د سفر محدودیت او بندیز ولګوه. نن د نور بستی خبرونې په دې برخه کې د پوهنتون استاد څانګلمر پخوانی څارنواله صوفیا اوریاخیل او میرمن وردا کاغه شزه چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دنده له لاسه ورکړې ده له موږ سره خبرې کوي. د دوی درې سره موږ سره د تلیفون لارې وصل شوي دي. درو واړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پښتنه به وردک سپ تاسو څخه وکړم. تاسو د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دند له لاسه ورکړې ده. تاسو واورېدل چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت چارواکو ځینو ښځینه کارکونکو ته ویلي و چې بیرته د خپل کورو ته ولاړې سي او دوی نس کولای له نارینه سره یو ځای کار وکړي. په دې اړه تاسو څه تبصره ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دغسې کارونه سوي دي په نورو اداراتو کې هم او تاسو ولې خپل دند له لاسه ورکړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو دې برنامه ټول اوریدونکو ته د شې صاحب پوښتنه کوم. مننه ډیره زیاته چې ما ته بلنه راکړه. زه یو تاسره کوم بالا تاسری به تاسو ځواب درکم. دا چې شې دې ټولنه نیمایي برخه تشکیلوي او له نظر هغه زیدې شوې دي په دغه اوسني نظام کې افغان ملمري باید په هره برخه کې چې په هره برخه کې چې پریکړه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید دوی حضور ولري. اما په تاسو سره کوم مزیتونه چې د اوسني نظام لخوا پر افغان میرمنو لګول شوي دي لګول شوي دا د افغانستان د نن حال د ټولې نړۍ د ستر غبرګونو سره مخ شوي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل د دولتي ډیرو ښځینه او کارکوونکو پر کور کینول اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز دا هغه مدیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. اوس راځو دې ته چې په څلوېښت کلن جنګ کې د افغانستان کې ډېرې ښځې یعنې خپل میړونه له لاسه ورکړل خپل زامن یې له لاسه ورکړل او ډیرو کورنیو خپل نارینه غړي له لاسه ورکړل چې اصلا په ډیرو کورونو کې ښځې د خپلو کورنیو نفقه پر غاړه درلوده. اما په اوسني نظام کې ټولې میرمنې په کور طالبانو پر کور کړي دي. خو دغه میرمنې چې خبره هغه ضروري اړتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري روزمره دی چې باید خپل ژوند مقتدي بوزي. خو اوسنی نظام د دوی د دغه هرچاو څخه باخبره دي. ایا د خدای شیدې په کور کې دي فعلاً چې ځواب ورکړی د سترون څخه چې زه هم یو لږه مېرمن اوس خایم چې فعلاً په کور یم په کور کې نارینه غړی نه لرم خاوند نه لرم.
بلې تاسو ته څنګه طالبانو تاسو ته څول چې ولې تاسو خپل وظیفه نور نه سی کولای تاسو ولې د کار او استل سوال
و متاسفانه چې دغه ټول دنیا یې ویني چې خدای لپاره اصلا هیڅ کار نشي ټولې ښځې په کور دي. یعنی زه په دغه مشخص په ځان باندې دا خبر نه کړم چې مثلا زه تنها ولې ټول افغانستان ښځې چې هر یوه مېرمنې په حساب دوه ویشت کاله هاتل از کاله شل کاله تحصیلات لري او د خپلې راتلونکي په دپاره د اولاد او د افغانستان د راتلونکي پاره یعنې دوی وکولی شول خپل تحصیلات وکړي او زمینه د کار ورته برابره شي یا په کار باندې دوی بوختې وي. اما متاسفانه همغه معاش د دولت لخوا ورته ورکول کېده دوی په مغه باندې خپل روزمره ژوند چلاوله. اما متاسفانه د یو کال او څو میاشتې کېږي چې اکثرا مېرمنې په کور دي او اکثرا دغه مېرمنې چې مثلا مخکې په دولتي ادارو کې کار کوله دوی اکثرا تر ځایه چې زه په خپله خبره یم رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حتی د ډاکټر پیسې نه لري بیرون له ډاکټر پاتلی نه شي امنیتي مسؤلیت نه لري.
بله دوی ته څه ویل شوي دي چې یعنې تاسو باید ولې کار ته رانسئ؟ څور توای طالبان
طالبان خو دوی ته ویلي چې مثلا تاسو په کور کې نه مثلا زه یو مثال ورکوم چې په وزارت مالیه کې اکثره میرمنې په کور کې نه ولي او ورته ویل شوي وو چې تاسو په نارینه غړي په کور کې لرې هغه راولي دلته د امتحان ورکړي تاسو په یوازې نارینه غړی په مثلا تاسو په بس باندې کار وکړي یا دلته ژغال وظیفې وکړي او متاسفانه اکثره میرمنې اکثره فامیلونه نارینه غړي په جنګ کې له لاسه ورکړي دوی نارینه له کومه کړي مثلا د اوس دوی ته نفقه څوک ورکړي زه خپل دغه مشکلات ثلاثه وګرځوم نیمه باور دی وشه چې زه سودا ته وزم زه یو ان ساعت د ورځې ته کوم بل ده ان ساعت د ورځې ته کوم چې اړیکه کوم مشوم یا کوم نارینه په کور کې زه خپل ضرورت وس هغه شو د کور ته د دوی نه راوغړم اما متاسفانه اکثره دوی په کور کې نه یا مثلا زه بلغه مجبوره چې په کینم په کور کې اصلا هغه څه نه چارچو ده هغه لاس نه شم راوړلای او لور په دې چې ما څنګه خپل ما سم په ټاکسي کې نشم تللی په ټاکسي کې کینم اکثر هم دوی چې امر مل بروف کارمندان ولر دي د ټاکسي نه پوښتنه وکاو تاسو وینئ چې دا ټاکسي او شخصي او موټر حسن په افغانستان کې معلوم نه دي چې کوم ټاکسي ده کوم شخصي ده ټول مجبور دي یو موټر په کومه بای اخیسته لنی موټر چلایي ولې فارې کې چې کینې اکثر هم په حساب هم دغه پوښتنه در نه کوي دریږي در وینئ چې ما څنګه تاسو دغه د ریوسه ولې راخلې چې څه دي تاسو
مننه ډیره ورته بله زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه استاد څنګل مرسبم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون لالارې استاد ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو یو ځل مخکې هم په مالیه وزارت کې ښځینه کارکونکو ته ویلي و چې ما راځي او اوس بیا د بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت کې دغه پیښه شوې ده تاسو په نظر ولې دا کار تکرارېږي په داسې حال کې طالبانو مخکې هم ویلي او اوس هم ویلي چې دغه پریکړه اصلا د دوی په رهبرۍ پورې تړاو لري
ډېره زیاته مننه زه ګل څنګه لمر هم خپل ور سره خپل سلامونه نه کیلې تاسو د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم بلبله مرغه لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه جمعنی کیږي په ځانګړي توګه او ناس طبقه سره لیکن برعکس عمل کیږي او دا برعکس عمل ډېرې ناهیلۍ رامنځته کړې دي د خویندو او زموږ د خویندو په منځ کې زه متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دا ډول پرېکړې کېږي حال دا چې نن سبا حالات ډېر حساس دي او د نړۍ توجه چې ده هم همدې اوناسو طبقې ته ده نو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان ورځ تر بلې اقتصادي اوضاع له مخې د امنیتي اوضاع له مخې مخ په سقوط روان دي نو په دې اساس او ځاو کې شرایط کې کچې ته دوی داسې حساسیت برانګیز عملونه تر سره کوي نو دا بل هم متاسفانه منفي عواقب ولري نو زه نه پوهیږم چې دوی د دې ډول کړنو تر شا څه موخه لري خو په هر صورت بعد مرغه باید وایم چې سره لدی چې زه ډیر مشکلات زموږ خويندې ګالي تر نن پورې او د نن ورځ هم متاسفانه ورسره مخ شې ودي او دا چې لیدل کیږي ورسره پرې او زه خرابيږي او دیتا شرای نور هم محدودیږي نو دا داسې ښکارا کوي لکه زموږ خويندې چې متاسفانه یو ډیر وخیم راتلونکي سره مخ کیدونکې وسی نو دا شاید دې سبب شي چې دولت ته یا حکومت اوسنی حکومت ته د دې سي پیغام ولري چې ګواکي ناراضيتي بلا پسې ډېر شي او نړۍ به دې ټکی ته لا ډېر ګټه ونیسي او د دوی مشروعیت پیژندل یا مشروعیت به خدای مکړه د سوال لاندې وي
مننه استاد المر زبرت تاسو ترازم سوفیا اوریا خلسه په مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت امرستیال محمد ارسلا خروټی کڅ هم د خبره رات کړ چې دوی شذینه کارکونکو ته دی ویل سی وی چې نور کار ته مرادي خود ویل چې د بشري منابع رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبره کړې و د پدې معنی دا چې په هر صورت د دې وزارت د یو څانګې و شو ته خدا خبره سوي و نو تاسو په نظر آیا دا د پدې معنی دا چې د دغه وزارت چارواکي په خپل منځ کې سره په یو خبره باندې نه دي یا د ځینو په ځینو نور مواردو کې چې موږ وینو یو وخت یو پریکړه کیږي او بیا بیرته د طالب مشران بل خبره کوي
سلام علیکم هلی لژنت بلی بلی دقیق هم دغه خبره ده دوی د چیس وای په عمل کې اس نه دی زه څوک یم منګه قضایی بخش کې کار کوم او تحقیق بخش ده منګه شوبه اماغه ورس طالب راغی تر دا دم ستاسو زه خبرې کوم د منګ ته نه اجازه را کړی ده اته منګ ته د اجازه را نه کړس منګ خپل قلمونه او کتابچې یاداش د شاند دفتر واخلو او منګ ته ویلې دي نور مرزه یا منګ تاسو سره کار نه کوو کار تاسو منګ په کار نه یاست یا تاسو نور د دفتر کې نه کار لري نه دلته وظیفه ولا نه باید راشي او دا خبرې دوی کوي دا په عمل کې داسې نه دي فقط وایي ځین ډېر زمونږ همکاران هم د اوس ټول په کور دي دفتر ته نه ځي کار نه کوي ټول مجبور شوي دي یا یو مکتب کې کار وکړي یا هر چا ته کار پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي ټول په کور دي داسې اقتصادي مشکلات خو د ښځې په افغانستان کې خو ډېر دي بیا د موږ په بخش کې د قضایي په بخش کې نجونې او ښځې که څوک وسه ځان د افغانستان او بستل خلاړل کته څوک دلته پاتې ډېر به سرنوشتي او بیچارهګي کې سر وړي که موږ ورته تماس نیسو یا دفتر شاته زو خپل موږ سره ولې تاسو زو یا هر چیرته زو موږ ته وایي نور تاسو مو راځي موږ تاسو نه پیژنو یعنی تاسو داسې وبولې دلته تاسو کار وظیفه نه درلودله دا خبرې د شانس کې د ټول دروغ دي د په عمل کې اس نه دي یعنی داس موږ ته دوی وایي تاسو د موږ کارمندان نه ولې یا تاسو اصلا دلته نه ولې هیڅ تاسو سابقې کړي دلته نه لري او دا خبرې ټول په عمل کې فرق کوي
او اوریا خلصب استاس په نظر دا خبره واضح شې نه کار کوم کو تاسو ته ک ناري نه هم لا دندو به ګوشه سوي دي
نه نه تنها خزي خزي شاید استثنا نارینه ته هم د خبرې سوي او دا ټول خبرې ښځو ته دا ښځو ته سوي دي او ښځې د کار نه ګوښه سوي دي په ځای ټول سړیان راغلي دي او شاید استثنا سړیان هم اوسي
ښه وردک سپ تاسو څخه به بل پښتنه وکم ما دغه پښتنه د اوریا خیل سپ څخه هم وکړه چې څلا مل کې داس چې واز شذو ته ویل کېږي چې تاسو باید رانه سی ودان دي ته
والا نومل کې دغه چې خفي حسن د اوس زنه کویګم چې دوی اسلامي ارزښتونو ته تمره تعهد لري او نه لري یو وخت مثلا تحصیل لري د اوس اکثرا په بازار کې لل کېږي چې دغه غټي کراچي څلور ټایره چې لري په هغه کې چې یو د کچالو له مارکیټ راوړي او په هم بازار کې چې خبره په فو باندې کراچۍ څخه یې هغه خرڅي یعنی فکر وکړه یو څه دا چې څلور پنځو کسو مامورینو سره په دفتر کې کینی څلور پنځه کس دي هم متاسفانه هغه میرمن چې اوس فعلا بیکار ده ایدو خاطر چې ټول اولاد نفقه باید کوته راوړي هغه مثلا هم بازار کې چې زره خلک لغې سره راشو در شای مثلا په توی ورکای توګو مثلا ورکات ځنه اخلي څو څو بنه اخلي بي ځای پښتنه بزنې کوي چې مثلا د څو ورکای توې نه ورکای چې دوی ولې د اسلامي ارزښتونو ته د تعهد ولې نه لري هدف دغه را او بل مثلا چې خدي دا دوی ته معلومه ده که فکر کوم دوی په خپل منځ کې خپل منځي مشکلات لري خپل باندې د خپل منځي مشکلات باید خپل حل کړي او د خدو په برخه کې باید اغه ملکونه چې مثلا اسلامي ارزښتونو ته تعهد لري د افغانستان د ښځو په ژوند باندې باید دقیق غور وکړي تر څو کولای شي د کاري مسؤلیت تضمین کړي چې وکولای شي ښځه په هر برخه کې باید کار وکړي او که دغه شکل باندې مثلا لکه اوس چې د ټولې ښځې په کور دننه نه دي او په دغه شکل باندې ادامه پیدا کړه زه مطمئنه یم چې یو کال پس به هر څه ښځې مثلا په خپل کور کې یا به ځان وژنه کړي یا به مثلا له نشنه اچا خبره ایرانی تکلیف نه دی کوڅو بازار کې وته لیوي هکتر چې دغه لمن بډې رغټه شي هغې به څوک نشي راټولولای
او میرمن وردک تاسو د خپل کورنۍ نفقه ګټونکو وې کڅنګه
bale او زه فکر کوم چې اصلا نه 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 لرم مخ مهم درته وایم چې زه دې واندې شي لپاره نشم مطلب بازار ته ولې کولای شم لم سګان یعنی دا همکاري وغوړم چې مثلا دغه سودا یې مو په کار ده دغه شی را تراوړي کله یعنی یو ورځ یو سړی چاته سودا راوړي دوه د بابا زه راوړي درې ورځ ولې بل اخره انسان خاص ته کیږي یعنی هیڅوک د بل فامیل مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلای این دغه ستونزه ده مختغه مشکل ده دغه چې یعنی د مو په شان باندې شوي په زه هو کې دغه ستونزه ولري او مشکل ولري
مننه ورتک صاحب زبیر ته تاسو ترازم څنګه مر صاحب زبست تاسو خبر پښتنه وکړم تاسو د ورتک صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې دا د خپل کورنۍ نفقه غټون کده دا ډول نوري زرګونو شذې همسته خو بحث باید آیا دغه نوی چې کار کول دی وي شذې حق دی نه دغه چې څومره ورته اړتیا لري
بالکل بالکل ولې ما دا خبره په وار وار کړی دا چې د میرمنو حق دی دا او د میرمنو څخه دا حق باید وانه خسر شي لکه څنګه چې میرمن ورداک اشاره ورته وکړه زموږ په هیواد کې متاسفانه جنگ دی ټول کورنۍ څخه سرپرسته خسته دی نو میرمنې د خپل کور سرپرستۍ په غاړه لري نو داسې میرمنې که چېرته له دندې ګوښه کېږي نو دوی خپله نفقه څنګه لاسته راوړي که نه نو که داسې اقدامات ترسره کېږي نو دا اقدامات بالاخره د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې نور ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي او بیا به کوم اړخ دوی رانیسي که نه همدا اوس موږ تاسو شاهد یو چې همدا بیکاری د دې سبب شوی دي چې نه یوازې دا چې خودکشۍ ډېرې شوي دي د نارینه او ښځینه ترمنځ بلکې ګوري تاسو چې و مو د خپل غیږ ماشوم مجبوریږي چې خرڅ کړي د پیسې د لاسته راوړلو لپاره یو مو دې ته مجبوریږي چې بلاخره خیرات وغواړي سوال وکړي په سرکونه راووزي یا یو څوک دې ته مجبور شوی زموږ هیوادوال دې ته مجبور شوی چې متاسفانه خپل د وجود غړي خرڅ کړي نو دا ډول فساتونه بلاخره هم لا ډېریږي دا ډول مشکلات نور هم ډېریږي دوی باید دا حق چې ګویا چېرته دوی وایي که نه چې مونږ شریعت عملي کوو اسلامي شریعت دی مونږ اسلامي شریعت ته په پوره باور سره احترام لرو مونږ ټول مسلمانان یو الحمدلله او په دې پوهېږو چې اسلام کې هېڅکله د چا نه حق نه دی اخیستل شوی او دا د کوم موضوع چې دا د کار چې دی یا تحصیل چې دی دا د ښځو حق دی او دا کې اسلام ورکړی دی دا حق نو که چېرته دوی برخلاف د اسلام یو کار کېږي یا په دې ټولنه کې متاسفانه د شریعت تر عنوان لاندې د شریعت خلاف کارونه کېږي نو بلاخره شریعت موږ به څنګه ووایو چې چا عملي کړی دی نو متاسفانه نه پوهېږو چې موږ ډېر بې خبره یو د اسلام څخه یا مقابل طرف زمونږ په اسلام کې بی بی خدیجه تجارت پیشه وه همداسې ډېرې نورې بیبیانې مونږ مثال ورکولی شو چې په اسلام کې دوی ډېر ارزنده رول درلوده یعنی اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې هم تحصیل وکړي هم کار وکړي نو په کار دا ده چې دوی ته دا کار زمینه بېرته مساعده شي دا د بیکارۍ کچه ټیټه کړي دوی ګوري لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یې په خبرونو کې دوی په خپله هم اقرار کوي چې متاسفانه مونږ خلکو تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی چې خلک مونږ څخه راضي اوسي نو سره له دې چې تاسو داسې کار نه دی کړی چې خلک تاسو څخه راضي شي د دې تر څنګ نور هم تاسو داسې کارونه کوئ چې د خلکو نارضایتي کچه نور تاسو ډېره وي نو بلخه د دې وقب به چی شي دا یو اته ماشوم هم کولای شي هڅه وکړي کنه یا پیش بینی کړي نو په کار دا ده چې دوی د خپل پریکړه باندې به تل سره غور وکړي تجدید نظر وشي کار زمينه مسايده کړي د خلکو مشکلات حل کړي او زما هیله دا ده چې بلاخره دا مشکلات بلاخره ورته د حل لارې پیدا شي او د مشکلات د ختم یا د پای ټکی کېښودل شي
مننه اغلی وردک ستاسو څخه به پښتنه وکم چې د محدودیتونه چې ورځ په ورځ زیاتیږي یو اونۍ مخکې ک ستاسو په امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د شذو د حقونو د نقص په خاطر د ویزی بندیز ولګاو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب چارواکو د انجونو د شونځي د بندیز په خاطر د سفر بندیزونه ولګول آیا ستاسو په نظر د اقدامات د نړیوالو لخوا کافی دي ک نور هم څه باید پکار وي
امو په نظر باندې کې چیرته قریب شورونه په دې باندې راشي او هغه کوم تاهو چې دی په دوه کې ورسره کړی دی کنه خځې باید هیڅ کله په هیڅ نظام کې باید د خارجیانو یا د خارجي ملکونو یعنی ښکار نشي چې همیشه اصلا په هر نظام کې باید دوی فشار هیڅ خبره په سیاست کې خځې باید تر فشار لاندې راشي ټول بوج په ښځو باندې باید راشي آیا که په ښځه باندې مثلا صلح راتلی په ښځه باندې حرامي راتلی تاسو وینئ چې مثلا په د څلوېښتو کالو کې ښځې جنګ نه دی کړی هېڅ وه ښځه مثلا جنګ ته میدان ته نه ده ځغلېدلې نه ده مخته شوې او متاسفانه هم ښځې همیشه به حساب ټول د سولې غوښتونکي دي په کور کې همیشه د تعهد او د هماهنګۍ د فرهنګ او د یووالي غوښتونکي دي ښځې ولې نه پوهېږم چې په هر نظام کې مثلا خصوصا په همدغه اوسني نظام کې ولې ټول شرایط یې محدوده کړي تر ښځو ټول سخت شرایط په خود باندې وضع کړی دی ما یې له دغه ته
امریکا نه او نور بهرنی وادونه چې طالبان سره بیا هم هیڅ خبره پر امید باندې کینی او په دې باندې غور وکړي تر څو وکولای شي بیرته خدو ته هغه سهولتونه چې اسلام ورته ورکړی ده، حق د کار ده، حق د تعلیم ده، دوی ورته یعنی هغه تعهد دوی واخلي، باید ښځې باید پریښودل شي. یعنې دا غټ رنج ده او دا تقریبا نیمه په حساب ښځه نیمه نړۍ ده، غونډه نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي چې په هغې کې اکثریت یې کونډې دي، بې وروره دي، بې میړو دي. یعنی دا غټه ستونزه ده دوی ته. یعنی داسې نه شي کېدلی یوه ښځه اوس په جرات نه شي ویلی چې زه میړه لرم، په دې باندې ډارې کې خدا نه خواسته سبا دې دې وړاندیز ورته ونه شي چې ولا راشه دغه کس وکړه ته دوی لغ دغه نه ډارېږي. او اکثرې ښځې مثلا غږ نه شي پورته کولی په همدغه موضوع باندې چې نور هم موږ ته شرایط ضیق نه شي، نور هم شرایط موږ ته محدوده نه شي، چې داسې نه شي چې اصلا دا خبر زه اوس کوم. ولې اکثریت مثلا دا جرات نه لري، ډېر مشکلات ډېرې ستونزې شته په دلته اوس د ښځو چې اصلا ویلې په دغه دلته لازمه نه بولم ته. یعنی ښځې د ډېرې لویې مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. دا اوس داسې ښځې شته چې اصلا د سهار او د بېګا نه لري، یوه ورځ ډوډۍ خوري، دوه ورځې یې نه خوري. یعنې د هغې ښځو نه مثلا دا نظام ده که هر څوک ته دی باید خبر شي، له ښځو د خپل ملت نه باید د لوږې له تندې له هر څه یې باخبره اوسي. کله دی چې ښځه په کور کېنوله ته حق لري، مسؤلیت لري، دولت چې مثلا دوی ته نفقه باید ورکړي. چې کله مې دا په کور کېنوله ده باید یو قوي سروې ولري چې دغه ښځې مثلا کومې ښځې نفقه وره د خپل فامیل دي. دغه سری باید سه تقریبا یو کال وشه، دا څه رقم ستراتیژي ده، دا څه رقم پالیسي ده چې دوی مخته وړي. چې مثلا دی ونه کولای شي په ټول د یو کال څو میاشتو کې دی مثلا پالیسي یا ستراتیژي دی مکاتب دی جوړه نه شوی کړلی. او دا مشکله خبر ده. موږ له جهانیان نه دا هیله لرو چې وکولای شي په دغه مورد باندې، د ښځو په مورد باندې، د بشري حقوقو په مورد باندې دوی سره په تفاهم راشي او قوي تضمین او مسؤلیت د ښځو لپاره لاسته راشي.
مننه ستاسو څخه وردک سیب. آغلی لمر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د دا ډول محدودیتونو له زیاتېدو سره آیا ستاسو په نظر کورنۍ تاوتریخوالی هم بیره سته چې زیات پسي؟
ما د مخه هم همدې ټکي ته اشاره وکړه. ګوره دا ډول مشکلات هر ډول منفي اړخونه راپورولی شي. کورنی مشکلات هم دا اوس چې زه متاسفانه زه به یو مثال درکم چې زه خپله شاهده یم. په پانتون کې یو کارګره چې په تنقیص دست کې برابره شوه، متاسفانه خپله دنده له لاسه ورکړه او د هغې خاوند هم کومه دنده نه درلوده. د تېره دوه اونۍ راغلی وه او دلته ډېر وضعیت وخیم و. چې کله موږ وپوښتل د دې حالت، متاسفانه خاوند یې خودکشي کړې وه، ځان وژنه کړې وه، ځان یې په دار دړولی و. نو دا ډول مشکلات کورني تاوتریخوالي طبعاً چې اقتصادي منشأ لري، نو اقتصادي مشکلات دا ډول مشکلات منځ ته راوړي چې بالاخره کورني تاوتریخوالي هم ډېریږي ورپسې. او دا یو کوچنی مثال دی چې ما تاسو ته درکړم. دا ډول مثالونه زموږ متاسفانه په هغو ولایاتو کې چې هلته د رسنیو لاسرسی ډېر کم دی، خلک رسنیو ته لاسرسی کم لري او د هغوی د مشکلاتو څخه هیڅوک خلا خبر نه دي. هغوی د دې مشکلاتو چې موږ تاسو یې په اړه بحث کوو یو په دوه برابر کېدای شي مشکلات ولري، خو حتی دوی دا اواز هم نه شي پورته کولی او نه یې داسې مرجې شته چې دوی اواز پورته کړي. نو زه هیله دا لرم چې بالاخره د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې دا ډول مشکلاتو ته خاتمه ورکړل شي.
ډیر مننه ستاسو د وخت څخه آغلی څنګه لمر او آغلی اوریا خیل، چې زموږ سره په اخر کې رابطه قطع شوه د تلیفون له بده مرغه. او میرمن وردک، چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh.